درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. ساعت و بجی دی د ازادي رادیو د خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. هندی رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې د هند او پاکستان ترمنځ له وروستۍ شخړې وروسته په لومړي ځل د افغان سوداګرو په سوداګری مالونو بار لاري له پاکستان څخه هند ته واوښتي. د اپریل له 23مې څخه د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو په سوداګری مالونو بار لاریو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړل شوې. پرون اته لارې چې د افغان سوداګرو 150 ټنه وچه میوه پکې بار وه او د لاهور او واګې ترمنځ ولاړې وې د هند اټاری بندر ته واوښتې. د هند بهرنۍ سوداګرۍ د خونو رئیس بی کی باجاج د دې اقدام هرکلی وکاوه او هیله څرګنده کړه چې له افغانستان څخه نورې لارې هم د پاکستان له لارې هند ته ورسیږي. پاکستان د هند له بدل اخیستونکو بریدونو وروسته د هند خاورې ته هر راز تګ راتګ منع کړ. د اپریل په 22مه د هندي کشمیر په پالګام کې په سیلانیانو په برید کې شپږ ویشتنه ووژل شول. هند په دې برید کې پاکستان په لاس لرلو تورن کړ او غچ اخیستونکي بریدونه یې پرې وکړل، خو پاکستان د هند تور رد کړ. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د روسیې مرستیال صدر اعظم الکسی اوفرچوک د جمعې په ورځ د کازان د نړیوال اقتصادي فورم په څنډه کې د افغانستان او روسیې لومړی سوداګریز فورم رسمن افتتاح کړ. د ملا برادر دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال په دې ناسته کې وویل دوی چمتو دي چې د سالنګ دوهم تونل جوړ کړي ترڅو له روسیې او منځنۍ آسیا سره سوداګري او ترانزیت ته وده ورکړي. هغه له روسیې وغوښتل چې په دې برخه کې د خپل تخنیکي تخصص له مخې له افغانستان سره همکاري وکړي. په دې غونډه کې د روسیې مرستیال صدر اعظم الکسی اوفرچوک وویل هیواد یې د یو باثبات او پرمختللي افغانستان ملاتړ کوي او د افغانستان پرمختګ د ټولې سیمې په ګټه دی. د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې په ځانګړي ډول وروسته له هغه مخ په غوړېدو دي چې روسیې د طالبانو نوم د خپل هیواد د ممنوعه ډلو له لیسته وویست. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر وایي چې ملا عبدالغنی برادر پرون جمعه د کازان د نړیوال فورم په څنډه کې د روسیې د صدر اعظم له مرستیال الکسی اوفرچوک سره په بیلابیلو سکتورونو کې د تفاهم 15 یادښتونه لاسلیک کړل. د ملا برادر د دفتر پر اساس یاد تفاهم لیکونه د افغانستان د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت او د روسیې د ترانسپورت وزارت ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت په برخو کې د همکارۍ د دواړو هیوادونو د سوداګری خونو ترمنځ د سوداګری زو اړیکو د پراختیا، د دواړو هیوادونو د زینو لوی خصوصي شرکتونو ترمنځ د تیلو او غازو د سپړنې استخراج او تصفیه په برخه کې د ګډ کار او په سیمه کې د سوداګرۍ د پراخولو او د یو صنعتي لوجستیکی کمپلیکس د جوړولو په اړه دي. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ پلاوی د چهارشنبې په ورځ د روسیې د تاتارستان جمهوریت کازان ته لاړ چې د روسیې اسلامي نړۍ په شپاړسم فورم کې ګډون وکړي. د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د یمن پر حدیده او السلیف بندرونه چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې دي بریدونه کړي دي. دغه پوز په وینا په دې بریدونو کې د ایران په لوه حوثي یاغیانو تاسیسات له منځه وړي دي. اسرائیلی پوز په یو خبر پانه کې ویلي له دغه بندرونو څخه د وسلو د انتقال لپاره کار اخیستل کیږي او د له ملکی تاسیساتو څخه د حوثیانو د سیستماتیک او ناوړه استفادې یو بل مثال دی چې د ترهګریزو فعالیتونو د پرمخ وړلو لپاره ترې کار اخلي. اسرائیل دا برید دوه ورځې وروسته تر هغه وکړ چې پوز د یادو بندرونو اوسیدونکو ته څو ځلې خبرداري ورکړي وو. او د امریکا د لاس انجلس د اولمپیک کمیټه وایي ک دا شار د 2028 کال اولمپیک لوبو ته غوره شو د سیالیو نندارچانو ته د هوایی ټکسی آسانتیا برابر کړي. د کمیټې ویلي چې د ارچر د هوایی چلند د کمپنۍ سره په همکارۍ خبري کړي څو د اولمپیک مینوال د شار له ترافیکي بیروبار خلاص کړي. تاکل شوې ده چې آرچر شرکت د اولمپیک او پارالمپیک لوبو لپاره د هوایی ټکسی خدمات برابر کاندي. دغه شرکت د پنځشنبه پورس په خپل هوایی ټکسیانو د لاس انجلس سپورتي سالونونو ته یو شمیر سپرلۍ ورسولې. هوایي ټکسي د عادي ټکسي موټرونو په شان څلور سپرلۍ وړلې او د هلیکوپټر په شان هر ځای کښېنستلې او ورڅخه الوتلې شي. زمو ځخ له ازادي رادیو او ری دروانې خبرونه په دوام کې. ملګری ملتونه وای په یو ونی کې تر څلور ګرځره ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شي. د میلیونونو کډوالو راتک سره د افغانستان روغتیايي سکتور تر نور فشار لاندې راغلی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو د وګړو اداره وایي د امریکا د څه باندې سل میلیون ډالري مرستې د بندېدو له کبله به په افغانستان کې 1500 روغتیايي مرکزونه بند شي. سوچي ککړتیا څه شی ده؟ ډیری شاریان هر ورځ له دې ډول شور ماشور سره مخامخ دي. د ټولنیزو شبکو ځینې فعالان وایي طالبانو په دې خاطر زورولي چې په خواله رسنیو کې پر هغوی انتقاد کړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري وایي یوازې په یو ونی کې تر څلور ډیر ډیر افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. د کمشنري په خپل تازه راپور کې دا خبره هم کړې چې د اپریل لا پیل د میټر د 14 پوري له پاکستان څخه هم تر یو لکو شپږ اتیا زره زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته تللی دي. د کډوالو د لوی کمشنري د معلوماتو لمخې د می په دوهمه اونۍ کې په پاکستان کې تر څلور زره ډیر افغان کډوال نیول شوي هم دي. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال په دغو گاونډو یو هیوادونو کې د افغانانو د نیولو او شړلو په اړه اندیښنه څرګندوي او وایي له جدي ستونزو سره مخامخ دي. نور جزئیات د سنا کاکل په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیت سیار وای د می په دوهمه اونۍ کې یعنی له ومې تر 13 نیټې پورې له 3300 زیات افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. په یو تازه راپور کې چې د ادارې د می په 14 اپریل په پڼه خپور کړی راغلی د روان میلادي کال له پیله د می تر 13 پورې ټول ټال 5300 افغان کډوال له ایران څخه بیرته افغانستان ته تللي چله دې ډلې دوله کوو درې نوې زرو شپږ سو وطنې شړل شوې دي. یونیت سیار د غشان په وجلا راپور کې ویلي چې د اپریل لومړی د می تر 13 پورې یو لکو شپږ اتیا زرو 200 افغان کډوال پاکستان څخه هم بیرته راستانه شوي. چله دې ډلې له 15000 زیاتې شړل شوې دي. د دې ادارې د معلوماتو لمخې د می په دوهمه اونۍ کې یعنی له ومې تر 13 نیټې پورې په پاکستان کې له 3000 ډیر افغان کډوال نیول شوي هم دي. خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا کسان لا هم بندیان دي، خوشي شوي او که افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال په دغو ګاونډیو هیوادونو کې د افغانانو د نیول او شړلو په اړه اندېښنه څرګندوي وایي له جدي ستونزو سره مخ دي. په ایران کې افغان کډوال عارف ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ په ایران کې له ډېر بد وضعیت سره مخامخ یو. تر نانوایی یا دوکانه پورې نشو تللی. ایران پولیس افغانان په زور بیایي، وهي ټکوي او ډېر بد چلند ورسره کوي. موږ له مسؤولو ادارو غوښتنه کوو چې زموږ فریاد واوري او مرسته راسره وکړي، ځکه افغانستان ته هم بیرته نشو ستنېدلی.
په پاکستان کې افغان کډواله هدیا روشن هم له ورته برخلیک شکایت لري.
کوم درد درته بیان وکم، ډیر حالت خراب ده. څوک دا چې خپل وطن ته تللی نشي نه هغه مشکلات لري. هر څوک دلته مجبوری ته راغلی ده. بینسیار ته چې زنګ کوو همدا خبره کوي د تاسو کیسونه پروسس کده. هغه پروسس څه وخت خلاص کیږي؟ هغه وخت خلاص کیږي چې مونږ افغانستان ته ریپورت کی.
د یادونه ده چې پاکستان له 2023 کال راهیسې د هغو افغان کډ کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې قانوني اسناد نه لري، خو دا لړۍ وروسته له هغې لپراخه شوې چې پاکستان د 2015 کال د اپریل له لومړۍ نیټې د سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم پیل کړ. د یونیسیر د راپور له مخې له هغه مهاله تر اوسه له 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. له دې سره ایران هم په تیرو 2 کلونو کې زرګونه بې اسناده افغانان نیولي او بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. په 2020 کال کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د اقتصادي ستونزو، ناامنۍ او له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د بندیز له امله له هېواده وتلي او ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته تللي. خو اوس هلته هم د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ له اجباري ستنېدنې او نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق اجرایی مرستیال خبرداری ورکړی چې د امریکا د 102 میلیون ډالر مرستې کمیده به نږدې 1 میلیون افغان ښځې او ماشومان له روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي. اندریو سابرتن ویلی چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په ملاتړ له 900 روغتیایي مرکزونو 1500 به د مرستو د کمیدو له امله وتړل شي. نور حال په دې راپور کې
د شپږو ماشومانو مور اسلام بیبي تازه له پاکستانه د ننګرهار ولایت کې وی ولسوالۍ ته راستنه شوې ده. نوموړي وایي کوم ځای کې چې اوسېږي د روغتیايي مرکزونو ډاکټر او دوا له کمښت سره مخ دي چې جدي ستونزو سره یې مخ کړي دي.
مونږ پاکستان ماجر راغلی او کلینیک نه لرو چې د دوایي وکړو. ته مونږ شپې ورځ مریض ته شي ډاکټر نه شته چې مونږ شپې ورځ مریض شي چې مونږ لاړ شو ډاکټر ته، یا ښځه مریض شي یا ماشوم مریض شي مونږ ډاکټر ته لرو چې مونږ ته کلینیک. ماشومان چې مریض شي ډاکټر نه شته، مونږ ایران پاتې کیږو چې چیرته لاړ شي، مجبور او ډیره.
د لوګر ولایت محمد اغي ولسوالۍ اوسیدونکي هدیه هم ورته ستونزه مطرح کوي او وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ګرځنده کلینیکونو له تړل کېدو ستا روغتیایی مرکزونو سره د واټن لامل د دوی ستونزې نورې هم زیاتې سوې دي.
سموخ په سیمه کې روغتیایی مرکزونه شته، خو ته لری دی مونږ نشي کولو وخت پر وخت ناروغان کلینیک ته یوسو. په یو کلی کې د صحي مرکزونو او ډاکټرانو کمښت کې وجه دې ستونزه ده. خزینه ډاکټران او تجهیزات هم کم دي، اکثر وختونه د عاجل حالتونو لپاره مناسب امکانات هم شتون نه لري.
په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته د بشپړ نه لاسرسي په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق UNFPA اجرایی مرستیال تازه خبرداری ورکړی چې د امریکا د 102 میلیون ډالر مرستو کمیدل به 6.9 میلیون افغان ښځې او ماشومان روغتیایي خدماتو ته لاسرسي بي برخې کړي. اندریو سربوتون اعلان کړی چې د دغو مرستو په بندېدو سره به د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق ملاتړ برخمن 900 روغتیایي مرکزونو نه 1500 وتړل سي. نوموړي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د افغانستان 2 ولایتونو ته د خپل وروستي سفر په اړه خبري اعلانو ته وویل:
I saw and understood the devastating impacts the massive cuts to UNFPA.
ما د نړۍ په تر ټولو لوی بشري ناورین کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق ته د بودیجې د لوی کمښت وی جړون کې اغیزی ولیدلې او درک میکړې. دا سه نورین چې ممکن د خبرونو سرچکی نه وي، خو دغه شان د نړۍ یو لوی استراري حالت پاتې دی.
نو موږ ریسه تکړه چې د دې سفر په ترڅ کې په کابل، بامیانو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د ملګرو ملتونو لملاتړ برخمنو روغتیایي مرکزونه لیدلې دي. سربوتن سرګند کړي چې امریکا په دې ورستیو کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق لپاره خپل نړیواله بودیجه نږدې 330 میلیونه ډالر کم کړي چې 102 میلیونه ډالر افغانستان ته ځانګړي شوی و. نو موږ ویلي چې د دې بودیجې ډیره برخه د کورنۍ روغتیایي خدماتو نو وګرځند روغتي پاملرونو اړینو رواني ټولنیز ملاتړ او پنړی کې د ماینده مړینې تر ټولو لوړې کچې ته پکتو په یاد هیواد کې د حیاتی خدماتو چمتو کولو لپاره په پام کې نیول سوی و. دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په جنوري میاشت کې د نوي ورځو لپاره د متحده ایالاتو ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې او وی ویل چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر چې له څو نړیوالو بنسټونو جوړه شوې شبکه ده هم په دې وروستیو کې په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې د امریکا د دولت له لوري د مرستو د بشپړ بندولو امر په افغانستان کې د شاوخوا 200 روغتیایي مرکزونو د فعالیتونو د ځنډولو یا تړلو لامل سوی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا مخ کې ویلي و چې کیواز 15% بودیجه ورکړل سي د 9.3 میلیونه وګړو له ډلې به 1 میلیونه چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري له دغو خدمتونو به بې برخې سي. اوچا زیاته کړي چې د بودیجه په کمیدو سره به د 2015 کال تر پایه پورې په افغانستان کې له 1900 ډیر روغتیایي مرکزونه وتړل سي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د طالبانو د حکومت پر پالیسیو ځینې منتقدان او د خواله رسنیو کارونکو ادعا کوي چې د خپل لیکنو او تفسیرو لعمله بندي او سخت شکنجه شوې دي. د ځینو نیول شویو کسانو خپلوانو هم ازادي رادیو ته ویلي چې عزیزان پر طالبانو د نیوکو لعمله نیول شوی او تر اوسه کورنیو ته په اړه هیڅ ډول معلومات هم نه دی ورکړل شوی. دا ادعاګانې او شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له خبرداري وروسته د ټولنیزو رسنیو څو فعالانو د اعترافونو ویډیوګانې هم خبرې کړي چې ویلي دي له دې وروسته به د پخوا په شان فعالیت نه کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت پر سیاستونو خصوصا د دوی لخوا په افغانستان کې د بیلابیلو بندیزونو لګولو منتقدین او په خاله رسنیو مبصرین ادا کوي چې په خپل ټولنیزو شبکو د طالبانو پر حکومت د نیوکو لامل بندیان او ان شدیدان شکنجه سوی دي. د ننګرهار ولایت یو سیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل پر فیسبوک د طالبانو د خلاف دی وی تبصره لامل درې نیم میاشتې بندي او سخت شکنجه سوای دی. د خپلې بندخونې د حالاتو کیسه داسې بیان کړه:
نو سوشل میډیا ته چې په لو باندې اساس مری زما پوسټونه یې سکرین شاټ اخیستې وي نو داسې ساتلو مو چې نو ما سره ملاقات څوک چې ملاقات یې کړی وي یا ما د پاره لوازم ترتیبات برابر دي نو چې ما ته چا برابر کړی وي نو هغه خو سکنجې بهر رقم زورین را سره کړی هر رقم سکنجې را سره کړی دي جوش کړی وبې مرامنې وړلې دي تیزاب او انجکشن هم کړی دي راته
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو هم د ورته ستونزې لامل او په ورته شرایط او ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د انجونو د تعلیم په اړه په خپل فیسبوک پاڼه کې یو پوسټ لامل د ځای استخباراتو ادارې لخوا نیول سوی او شکنجه سوی دی.
فورم سبا باندې یو کس زموږ وایز د ولسوال د استخباراتو معاون ما سبا وزارت ته سهار کې راشه چې به ورنلم نو تاسو سره فورم کوئی په معاون دوه هلو گزار نو او په نن زما موبایل واشت د زما ماتکو زه دا نه دي کوم نیولم چې ما په فیسبوک کې جنو تعلیم پاره فوس کړ او د یو راز او یو شپه هم په ورسوالي کې په یو بند کانتینر کې
د افغانانو نیتا کوي چې پر خاله رسنیو د تی جمهوریت حکومت پر ستاینې د طالبانو پر نیمګړتیاو او د دوی پر ادارو په نیوکو د رشوت چلکاری د انجونو د تعلیم په اړه په بس د خزو د کار او حقونو اړوند په خبرو د ملي بیرغ نوروز د هیواد د خپلواکۍ کلیزې په مناسبت په لیکنو د پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون په هیواد دننه د بیلابیلو ګوندونو او ان په خوانیو سیاستوالو په ملاتړ پوستونو او تفسیرو باندې مطلق بندیز دی. د طالبانو د حکومت د استخبار استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دغه ادعا په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. د جینو نیول سویو کسانو خپلوانو او ملګرو هم ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې دا کسان د طالبانو د حکومت پر سیاستونو او پالیسیو د نیوکو له امله نیول سوي دي. د هلمند ولایت اوسیدونکي د سولې ولسی حرکت غړي عبدالملک همدرد او د الازهر پوهنتون د فارغ دینی عالم بشیر حنفی ځینو خپلوانو او ملګرو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه او غږونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی تر نیول کېدو وروسته یې کورنیو ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل سوي او دوی یې په اړه سخت اندېښمن دي. د عبدالملک همدرد یو خپلوان ادعا کوي چې نوموړی له تېرې یوې میاشتې راهیسې پر فیسبوک د بې لیکنې له امله نیول سوی او د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ د استخباراتو له یوې ادارې سره بندي دی. دغه شان د بشیر حنفي ملګرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې نوموړی له څه باندې یوې اونۍ راهیسې له یوې رسنۍ سره د نجونو د تعلیم د حقونو اړوند د مرکې له امله نیول سوی او په خبره یې اوس په لښکرګاه ښار کې د طالبانو له استخباراتو سره بندي دی. د دوی کورنیو د موضوع د حساسیت له امله له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د افغانان داسې مهال دا ادعاوې مطرح کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو نامشروع او غیر قانوني کارونې تر خبرداري وروسته دوی د خواله رسنیو څو فعالین نیولي او د دوی د اعترافونو ویډیوګانې خپرې کړې دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د مې په 15مه په خپل ایکس پاڼه د ټیک ټاک د دوو کارونکو ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې په خپلو کړنو پښیمانی څرګندوي. د ټولنیزو رسنیو یو کارونکي چې د هارون پکاوره په نوم مشهور دی په دې اعترافي ویډیو کې وایي چې په ټیک ټاک کې له میرمنو سره د خبرو او پروګرامونو په تور د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسؤلینو لخوا ورغوښتل سوی او ژمنه کوي چې نور به له ښځو سره اړیکې نه نیسي. سیف الاسلام خیبر دغه شان په بغلان ولایت کې د طالبانو لخوا د نیول سوي ټیک ټاکر شیرعلي مبارز ویډیو هم خپره کړې چې نوموړي هم پکې په خپلو کړنو خبرو او تبصرو پښیمانی ښودلې ده. که څه هم مشخصه نه ده چې له دې ټیک ټاکرانو په کومو شرایطو دا ویډیوګانې ثبت او اعترافونه اخیستل سوي، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تېرې دوشنبه په ورځ د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړ چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له امله به له قانوني چلند سره مخ سي. خو د بشري حقونو ځینې فعالین دا محدودیتونه د بیان ازادۍ او بشري حقونو د لا ځپنې او د طالبانو حکومت لخوا د فضا او چاپیریال تنګول بولي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپلواک له پایله تر اوسه د مدني فضا د تنګولو او د خبرو اترو د محدودولو په لټه کې دي. دا وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خصوصا کومو کسانو چې د همدې ټولنیزو شبکو له لارې افغانستان نړیوالو ته ور وپېژنده او د خپلو هېوادوالو غږونه یې ورسول. دا سلمانه
او د بشري موازینو خلاف چاره ده. د یادونه د چلې دی وړاندې هم غنو افغانانو د ازادي رادیو په ګډون بیل بیل رسنیو سره خبرو کې د نیوکو له امله د شکنجه کېدو او بندي کولو شکایتونه مطرح کړي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیل بیل نړیوالې ادارو په وار وار د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د محدودیتونو د لګولو پر ځای د بشري حقوقو بیان ازادي او خلکو حقوقو او عدالت ته زمينه برابر کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د پلازمینې کابل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو شکایت لري چې صوتي ککړتیا ورڅخه آرام اخیسته دي. د دوی په وینا نه په شار او واټونو کې له شور ماشور خوندې دي او نه په کور کې. د کابل شاروالي ویاند نعمت الله بارکزای وای په دې برخه کې دوی ځینې اقدامات کړي او ځینې هم په پام کې لري. جزئیات په دې راپور کې ووري چې د کابل د یو بازار په شور ماشور پیل شي.
د کابل احمد شاه بابا مینا بوت خاک څلور لاري. د بازار سره یوازې کورونا نږدې نه دي، بلکې روغتیایي کلینیکونه او د ډاکټرانو شخصي کتنځایونه هم شته او له دې شور د روغو ترڅنګ ناروغان هم کړیږي. د کابل ښار اوسیدونکي خالد وایي دوی له دې غږیزې ککړتیا نه په ښار کې آرام دي او نه هم په کور کې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کورانی دی چی پا کرو که مریضان لری نو طبعا اخا ذهنی نرامتی آورتا پیدا کهی ما شمان وی خوب سم نشی کوله دی چک ما چوک نه نو دخا مدنی و بوالا چی دو دوم را خر تلاس بکر لگو دی چی استراحت وی واسم دا نور شروع که مدنی و بو مدنی و بو مگر دیده ما خطرو سا دولت ندنی ولی هم دا سی اسکریم و انسا بس خوی گرمه موسم ده اسکریمون پا کورسا که گرزی نام دا چغی شروع کردی دا دیر بد تاثیر کهی با ذهن واد
د ننګرهار روسی دونکي عبدالرؤف حسین هم ورته شکایت لري وای
په دغه ولایتونو کې په دې خارونو کې هم دا مسترون ډېر غټه او جديده خلک ډېر په تکلیف دي ورسره تاسو سره زی موبایل خبرې کوي په خار کې نو ته نشې کولای چې سره په موبایل باندې خبرې وکړې د غږیزې کړتیا له امله ځکه ته غږ نه اورې ځکه دغه لوډ سپیکرونه چې دا ځای په ځای چالان دي په هر لسی کراچۍ باندې او دا کراچۍ د خار په ټولو واټونو کې په عمومي سړکونو باندې ولاړې دي ځای په ځای باندې چې یو خدا د چغږیزې کړتیا رامنځته کړې ده بل دا چې رش جوړ کړی دی
خود کابل ښاروالۍ وایا نعمت الله بارکزی وایي په دې برخه کې دوی ځینې اقدامات کړي او ځینې هم تر لاس لاندې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
فعلا در تمام شهر کابل مطابق به پلانې
کې مو درین د مهال پټول کابل خر کې موږ د خپل پلان لمخې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په برخه کې خپل اقدامات کوو او د آیس کریم او اوبول شرکتونو سره به هم په روانو اونیو کې یو ناست وکړو. موږ ټول پام په دې دی چې وکولای شو په کابل خر کې د ژوند له وضعیت سره سم له غږیزې ککړتیا مخنیوي وکړو.
نو موړی په دې برخه کې د خلکو په همکاري هم ټینګار کوي. د یادونې د چکابل ښاروالۍ مخکې په خپل ویب پاڼه لیکلی و چې دوی د 1402 کال په وروستیو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په خاطر د یو کمپاین پر مهال لګڼو کراچیو لاؤډ سپیکرونه ټول کړي دي. خو په راپور کې مرکه شوي کسان وایي دا لاؤډ سپیکرونه دومره ګران نه دي او که ټول هم شي د توکو پلورونکي بیا بیا پیری. دوی وایي د طالبانو حکومت باید د ستونزې ته یو اساسي حل لاره ولټوي. د یادونې ده چې د منظم هری سیستم او د واټونو د سر پلورونکو ته د توکو د پیر او پلور د مناسب ځای نه موجودیت او په دې برخه کې د اړوندو ادارو د جدي اقداماتو نه کول په کابل او د ولایتونو په لویو ښارونو کې د غږیزې ککړتیا لوی لاملونه بلل کیږي. ډاکټر انور پوهان وایي غږیزه ککړتیا د انسان پر روح او روان منفي اغیزې پرې باسي او که مخنیوی ونشي په اوږدمهال کې د ګڼو روغتیایي ستونزو سربیره انسانان په دوامداره وسواس او ذهني نارامتیا اخته کولی شي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220022 14 15.
او د دری پیغامونو شمیره
00220022 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.
د اوکرين او روسي ترمنځ په ترکیه کې پرونی خبري د هغو ډیپلوماټیکو حلو زلو پایو چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هڅو په پایله کې پیل شوې وي ترڅو هغه جګړه پای ته ورسوي چې د دوړو خو لسکونه زره سرتيري وژلې دي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د جمعې په ورځ د البانیا په پلازمینه تیرانا کې یو اروپאי غونډې ته وویل د کیف لمړیتوب دا دی چې یو بشپړ بې قاعده او رښتینی اور باندې رامست شي. دا باید سمدستي وشي ترڅو وژنې ودرېږي او د ډیپلوماسۍ لپاره یو قوي بنسټ کېښودل شي. د روسیې او اوکراین ترمنځ له درو کلونو وروسته د سولې لومړۍ مخامخ خبرې د جمعې په ورځ په استانبول کې وشوې خو یوازې 2 ساعته دوام وکړ. د اوکراین دفاع وزیر رستم عمروف چې د خپل هیواد د پلاوی مشي کوله د دې 2 ساعته ناستې تر پای ته رسیدو وروسته وویل دواړه خواوې د هوکړې ته رسیدلې چې زر تنه جنگي اسیران سره تبادله کړي. په عین حال کې اعلان وشو چې د اوکراین او فرانسې ولسمشران د جرمني صدر اعظم او د پولند او بریتانیا صدر اعظم د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره یو ګډ ټلیفوني کانفرنس وکړي. رسنې راپور ورکوي چې اوکرایني چارواکو پر روسي تور لګولې چې په خبرو کې د نه منلو غوښتنې مطرح کړې دي. خبري آژانسونو د ترکیې د چارواکو په قول ویلي د استانبول ناسته له پیلېدو نږدې 90 دقیقې وروسته پایته ورسېده. د استانبول تر خبرو لژمخ کې د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي ویلو ک د روسي پلاوی په استانبول کې له اوربان سره موافقه و نه کوي، نړۍ باید خبرګون وشي، باید یو شدید خبرګون وشودل شي چې پکې د روسي د انرژي په سکتور او بانکونو باندې بندیزونه شامل وي. مسکو د اوکرين اروپאי هیوادونو او د امریکا غوښتنه رد کړي چې یو بشپړ د تمدید وړ دیرش ورځې اوربندي رامست شي او ویلي دي چې اوربند یوازې د مذاکراتو لارې امکان لري. زيلنسکي د ترکیې له ولسمشر رجب طيب اردوغان سره تر لیدو وروسته په انقره کې خبري اعلان وکړ. له بده مرغه هغوی دا مذاکرات جدي نه نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم وویل چې د روسیې لخوا د ټیټي کچي چارواکو استول شي چې د پام وړ پرمختګ چانس کم دی، خو دا یې هم زیاته کړه چې ولسمشر ترامپ چمتو دی تر هغو خبرو ته دوام ورکړي څو چې سوله